دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان د قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته راوړي دي. مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او په پای کې ځانګړي 19 پروګرام تاندې هیلې اوریدل هم هیروي. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وارو کوو چې خبر نه واوروي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. افغانستان او ترکمنستان د ګیس پایپ لاین کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیري ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلا بند سوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت، د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل شو. خبرپاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته پر وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کوره سوو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکان او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال رېډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړی دی. دوی وایي چې اوس له پنجاب سرمایه‌کاران د ټیکول اخیستو لپاره هلته ورځي. د دې چاپخانو د اتحادیې مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریڈیو تو ویل
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چې کم پرنٹنگ کار گئی. دوی یو پالیسی را واسطہ وزیر تعلیم صاحب چې وای زه اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان اوپن کو تا لاہور خلق ہوتا دا پنجاب خلق ہوتا دے صوبے نا باہر خلق ہوتا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگیا دی تقریباً 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کئی دس وزیر اعلیٰ دے بدقسمتی دا چاہے سر ٹائم نہیں سچے منگلا ٹائم راکی
د احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلارې دې بدله کړي، کنی د دوی په وینا عدالت ته به ولاړ سي. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په پاکستان کې د روان کال پیل تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر 24 ته رسیدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکي ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د پېښور په اف آر سیمه کې یو بل ناروغ میندل سوی دی. پاکستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې دی چیرې چې د پولیو ناروغي لا هم شتون لري. په پاکستان کې بیا دا ناروغي په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې زیاته ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت ته په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران سره په دې اړه هوکړې ته رسېدلې ده چې هلته میشت نږدې 5.5 لک سند لرونکي افغان کډوال به د دې جوګه وي چې په 2016 کال کې د ایراني وګړو غوندې روغتیایي خدمتونه ولري. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیگا مشال ریڈی تول
در سال جاری و سال آینده
دی وای ټاکل سبي روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغان نن چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او ایران ترمنځ د هوکړې لمخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. اسلام الدین جرات وویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه هم اوسېږي. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نلیکی یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلاسوی دی. په دې پایپ کې به قدرتي گیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سه شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د دسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لویه پرانیست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه د سیمې لپاره ډېره ګټوره بللې ده. دا پایپ به 1015 کیلومتره اوږد وي او هر کال به 3 اربع کیوبیک متره ګیس انتقالوي. دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهاره تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند د پاکستان پر پوله به شارګوټي فاضلکا ته ځي. پر دې پروژه به 1.6 اربع ډالر خرڅ راځي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش کلا بند کړی و. یا ټلویزیون دا خبر د سه شنبې په ورځ ورکړی دی. بل پلو د شام د بشري حقونو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویریس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې کومه چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه. دا په شام کې له هغه وروسته د دې هیواد د تیرو تر ټولو لویه بریا ده چې روس د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ کې د روان کال په سپتمبر کې پوځي بریدونه پیل کړل. د دې معاصرې ماتولو لپاره د شام سرتیرو د ایراني ځواکونو او حزب الله وسلوالو ملاتړ هم درلود. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوز مشر ویلی په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت خپلې انتظامی چارې شي کړي. د پېښور د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سپای حکومت د ټیکور کولو د نوي پالیسي په ضد مظاهره کړې ده.
زون پرنٹر پریس والا خلک لوگے مڑکی کی لگی دی تو پنجاب نہ خلک روڑی شو بھی سٹینڈر اگلی 17 کسان کو جگہ پنجاب دی.
د پاکستان وزیر اعظم په فاټاک د اصلاحاتو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. د فاټا یو سیاستوال وایي اوس وخت رسیدلی چې فاټا هم د نور هیواد په شان سیمه وګرځول شي.
وخت کزم دا دا او ادمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې کنوینس کې چې د فاټا مین سیم کې وسته ضروری دي.
پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د ژبې او ادب د پرمختګ لپاره په پېښور کې د عالمی پښتو جرګې په نوم یو نوی تنظیم اعلان کړ.
ټولی ګاروتار چې شتول کوتا ټولو د وې چړمبه قدم د اتحاد لپاره مونږ کلم خواندانو د پورته په کار شي د نور د شن قدم پورته کې یو والی طرف ته راشي.
د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 پروګرام تان دی هلی اوریدل هم مهروي چې دا ځل د پرمختیاي چارو لوي کارپو او لیکوالي ګلمنه بلال سره خبرې پکې شوې.
موږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغې په حواله د کوشش کوم چې ولیکم.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه را راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمیان زوړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته په اړلپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو چې په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوي خبر پاڼې په وینا چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د نهې په ماښام ویلي دي چې ملکې د ترهګرۍ خاتمې لپاره د روان اپریشن ښې نتیجې ترلاسه کولو او ملکې امن په ځای کولو لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی امورو کې خوانې راولي. د پاکستان د پوز مشر دا خبره په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع کړې ده. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او د سربې اس اپریشن د پرمختګ په اړه جاج واخیستل شو. د کور کمانډرانو کانفرنس ته د پاکستان پوز مشر خپلې وینا کې زیاته کړه چې تر هغه خلاف جوړ شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره سره په نورو آپریشنو کې ممکنه خنډ فاټا اصلاحات او ټول روان د مشترکه تحقیقاتو ډلو کار په ترجیحو بنیادونو سره د رسولو ضرورت دی. د پاکستان پوز مشر دا هم ویل دي چې تر هغه خلاف روان آپریشن ته د قوم مکمل حمایت حاصل دی. په دې موقع د پوز مشر اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د آپریشنو له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي د یقیني جوړه کړی شي او په متاثر علاقو کې د بیا بحالۍ کار تیزولو سره سره په ترقیاتي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. ای ایس پی آر په وینا په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان پوز مشر به د امریکې دوره د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یو لس بجو
حجرا په یو نیمه بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپول له سنه سره تړلو ګڼ شمېر کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت لخوا د ټیکې ورکولو د نوې پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه کسانو تیر مازدیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د تعلیم پر صوبایي وزارت سخت نیوکې وکړې او ویل چې صوبایي حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکټارانو ته موقع ورکړې چې په پښتونخوا کې ټیکې ترلاسه کړي. د دوی وینا وه چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغیزمن شوي او زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوس را کوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلي د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکوونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوې پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ٹھیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چ کم پرنٹنگ کار گئی دوی یو پالیسی را واسطہ وزیر تعلیم صاحب چ وئی اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان اوپن کو تا لاہور خلکو تا دا پنجاب خلکو تا دے صوبے نا باہر خلکو تا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگی ا دی دا کے خلاف نن مونگے احتجاج دا پارا روتی دی نا تقریبا 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90,000 کسان کار کئی دسے وزیر اعلی دے بد قسمتی دا چا کے سرا ٹائم نہیں چا مونگلا ٹائم راکی لمونگ دانند اگے پتلو سو دلتے نا پس خود سوزی پاتی شینو نور سا پاتی دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوې پالیسۍ عملی کول وروسته په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړي دي.
نو دا صوبایي حکومت کوم خبرې مونږه با پنجاب نه چلو زمو پرنټر پرېس سره خلق دي هغه لوګې مړکیږي لګیا دي دوی لګ ټیکې نه ورګي دوی لګ کار نه ورګي په پنجاب نه خلق روري 24 ټینډر اغلي دي 24 ټینډر کول شوېږي 17 کسان کوم جگہ پنجاب دي د صوبه کې ټینډر دیو کی د صوبه منځ کې خپل پرنټر چ کوم دي هغه خپل کې مقابلو کی کوم چې ارزا علي اغلي ور
دي لاریون کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د ټینډرو په نوې پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایدارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 15% ټیکس لګولی دی.
زونګه صوبه واحد صوبه د چپ کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدل دی. نو هغه سره وي تاسو مقابله کوي نو چې مټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو هغه سره سره مقابله کو بیا 15% ټیکس هم شي نو چپلار بھائی سره مقابلو کې به ټول کار باغی اوسي او دی به التزی او دا ټی ایډان او ټی ایګان او ډی ایګان او خو دی خو هیڅ شرط بال تکای لاهور کې او پنجاب کې او بس مونږ دلته دولګي بمرو مزدوران نو سبا کو
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو دا نوې پالیسی دی واپس بدله کړی شي. ګنې دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به هم جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تیره میاشت د خیبر پښتونخوا او فاټه په ګډون په یو شمیر نورو سیمو کې زلزله راغلې وه چې ګڼ شمیر تاوانونه یې رامنځته کړي وه. د مومند او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي وایي چې هغوی تر دې دمه د حکومتي ایمرجنسی مرستې څخه محروم دي. دوی وایي چې د یخنۍ له کبله ماشومان، زنانه او بوډاګان ناروغه سوي دي او اوس هغوی هم د حکومتي مرستې د نه ترلاسه کېدو له کبله نور انتظار نه کوي او په نوس خپلې کوډلې یا کچا کوټې بیا دروي. پرخوا په مامندو کې 109 او په باجوړ کې تر 200 پورې خیمې ویشل شوې دي. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې هغوی ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه، خوراک او دواني نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي، نو هغوی اوس په خپل لګیا دي چې کچا کوډلې یا کوټې جوړې کړي. نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
ماشومان چې یو ته کامن کول فیور د آی آر آی یو آر ټی آی د دې شکایت راځي توخه او تبه. نو د دې څخه دا ماشومان ډیر ډیر دغه شوي دي. کم غټ چې یو ته مری خوګ تبه ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی، دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ورسره مرسته نه دا کړي.
صرف ما ته پاتې دي چې صرف یو څه ماته ملاو شوی دی. یو ماته صرف کنه هیڅ کور نه چلته په دغه ځای کې کنه. پر یو کلی کې چې نور ګاونډې کمرې ټولې خري کړې چې په توسې دې نشي دنه په دې لري. نن څوک چې دین ځانه کې بازار کې کینټون اغوستي یو کس نشه ورڅ کېده.
محمد ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څو ورکړي هم دي، نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دي.
بعض خلکو ته نه دي رسیدلي، بعض خلکو ته رسیدلي. کم چې د جدا علاقو خلک دي، درو خلک دي، ال دخینی نه دي رسیدلي. او کم چې د سرکونو غاړي د خلک دي، نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلي دي او 70% خلکو ته نه دي رسیدلي.
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې د هغه هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو مالی پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد کے خلاف پدی جنگ کے پدیر زیاد نقصان شوے دے. روزگار نشتا دلتا تا انڈسٹریل زون نشتا، سروس امپلائیز بالکل نشتا دے. لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے نو دوی آباد.
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شیان تقسیم شوی. خود حکومت لخوا پا محمد ایجنسی کی یو سل او او پا باجوان ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزله ځپلی وای تا پورا ندی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو ستونزي
زوړ تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه.
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړپړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده. دا کمیټه به د پارلمان د غړو، مهمو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو لپاره سپارښتنه کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کېدلای شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري چې تاسو پام ورته ګرځوم.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار له مخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د راتلونکي انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غواړي دغه سیمې په خیبر پښتونخوا ګډي سي او ځینې بیا جلا کونسل غواړي. همدغو جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د قبایلی سیمو خلک سره ویشل سوي، همدغه سي دوی د جوړی سوي کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل سوي دي. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما ذاتی رائے دا سیدا چی یو خدا دا چی اوز دا فاتح خلق ہم غواڑی چی تبدیلی راشد مطلب دا دا کتا سو گو رفاتح کی ماشاءاللہ ایجوکیشن ہم دا خلق کو زیاد تھا پل دا دی چی بیا بہر ہم رو وطلو خاریول ہم رو وطلو آغازی کیم یو جون دے او قتل معاملات او قتلو بیا دا خپل پلٹی کلے چی کم بادشاہت یو نظام دا غیم او قتل نو دی وجی چی کم دا خلقو کی اویر نسیم را غلے دا او ما ذاتی رائے دا دا چی حکومت پم پکار دا چی دیشی کی کسی اتنوی سیریشی او دخل غواڑی چې تبدیلی راشي دخل کو خواہشات مطابق نو پکار د حکومت یې مرسته
د غشان د قومي اسمبلی یو بلغړی حاجی بسم الله خان هلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټه به د فاټا انتظامی حیثیت پړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمون خدای یقین دی چې زمونږ په دې دغه کې سبا دنیا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې زاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی. نو باقي ګورو کړو چا دا خو نه د اسمبلی په فورم باندې هم کولی شو بار هم کولی شو خاول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته هم زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که هم د فاټا پاړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو نه هیله دی خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې یو خلک ډېر سنجیده خلک دي تکړه یو وخت کزم دا ده او آرمی لیډرشپ او سیاسي لیډرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې دا فاټا مین سیم کې وسته ضروري دي. زه امید لرم د زر خو نه
زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډیډو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د روانې میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمي سره اورېدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ممند او باجوړ ایجنسی هغه کسان چې د پاکستان او افغانستان تر منځ به روزګارونه کول وایي د تیرو اتو کلونو راهیسې بیروزګار پر کور ناست دي. دوی وایي په لکونو روپیې د ترهګرۍ او د لارو د بندېدو له کبله ډوبې سوې. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د دواړو خواوو د ولس د روزګار مشکل حل کړي او د لارو د پرانیستلو لپاره دې ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمود او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوای چې تر څو د نواپاس غاخې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیر شوي دي خلاص نشي نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولی. دوی وای چې د ډیورین کرخې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقی نشته دی روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوي. ملک سلطان بایزه وای
دا خو معلومه خبره ده چې دا خلک به سره آباد شي دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه دغه لاره خلاصونه نو په دې وجه خو دا کورونه هم شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ راډر مانی دا ډېر خو پراته دي دلته ډېر زیاته مشکل ستونزه دا ده چې زموږ خواږه دادونه دي، زموږ ځایونه دي، زموږ خپلوان دي، زموږ رشتې دي، زموږ دا ټول قتل دي، بندې دي، دغه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو، ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دغه څنګه بیا هم کور او شي د لارګو کاروبار او سیمټو دغه څنګه ډېر سیزنو روزګار او خلک په روزګار هم د دې طرف هم دغه طرف په څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې را موږ دا لارې کوم کولا او خلک تر اوسه پورې پکې داسې پیشرفت نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګین روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته دهشتګردي ده او موږ دواړه حکومتونه ته افغانستان او پاکستان ته دواړه زموږ حکومتونه دي چې دوی ښه ورورولي وکړي او دغه لاره کې ډېره دلچسپي دواړه واخلي. موږ د افغانستان په دم دا تیل دی چې دغه هغه طرف ته لاره جوړه کړي او د غریبو د پولي غاړه دې غاړه دا خلک چې دي دا یو عزیزان دي، یو وجود دی، یو ډانچه ده، دا باید چې آباد شي او د دې دواړو حکومتونو په لاس کې دا دوی کولی شي ولې نه شي کولی.
او دی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود جنسه مشر میا لال بادشاہ صافی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره می خبرې وکړې
چې دا حالت د 2007 نه دی خو خراب شول، دوباره د لار بیا بند شو په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه د بیروزګار شو او د بیروزګاری له کبله د پاکستان مختلف علاقو ته لاړ ولته مزدوري او دیړې او څوکی داري نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهابالدین خان په وینا چې ځان له د محمود او باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږو سات 1,00,000 خلک په روزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د محمود او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم و نو هغه ویلو چې ګینه دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یک شنبه په ورځ په دویم ځل د خپل دندې سوګند واخیستې. د لغه وروسته ده چې د تاریخ انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلیو تور لکبل د لری کړل شوی وو. اوس پرتنه ده چې دا سي تورونه او بیا ځل انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او کزیان. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبل لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړیو. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپل چوکۍ بیا وګټله بلکې له 300 څخه د 208 پیتو رایو په اخیستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل سو. اوس پښتنه دا ده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته وده رسوي او کزیان رسوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای دا سی پیشي په جمهوریت کې وی خو په کار د چې لارو کوڅو ته د وټلو پر ځای اړوند آئینی ادارو ته مقدمه یوړل سي. د وویل
تحریک انصاف په لارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، دھرنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو له دې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او کنه نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي او د دې معنا دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي تلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. تلال چودري زیاته کړه،
نہ صرف ان تمام الیگیشن رد کر دیے لوگوں نے بلکہ
نہ یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل، بلکې له دې څخه دا خبره هم نوره قوي شوه چې د عمران خان ټول تورونه بی اساسه و. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله، هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوط شوي. یو مسله هم په احتجاج او يرغل نه هواریږي، بلکې ادارې به د آئین په رڼا کې د هغوی حل را باسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمیدالحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوري نظام سمولو لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغې کې زمونږ همدا خبره وه چې ګوره دا چې دا نو دا د پاکستان لپاره ناسور دی، ځکه چې د عوامي د رایې احترام نه کېږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رایې احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زمونږ تحریک شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې زمونږ د نوجوانانو مستقبل او زمونږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرله پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی و.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواب وروي.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره به په حکومتداری کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندولې د سه شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د پاکستاني فوج د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر وروستۍ بڼه ورکولو او د دې بې کوره کړل شوو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې شوې دي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال دې کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نلکی یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلا سوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي گیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سه شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش کلابند کړی و. یا ټلویزیون دا خبر د سې شنبې په ورځ خپور کړی دی. بل پلو د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویریس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې ده کوم چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراز زهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسیو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنیوي جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم اپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول ښکاري چې په ترهګرۍ کابو موندل شوې ده خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت دا دی چې د رستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوځ د کردار ضرورت دی نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمهواري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که ریاست هرې ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسۍ د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل نو د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې تر څنګ د پېښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نه وروسته پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د روسیو کې داسې رپورټونه راغلی چې په پېښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي مشروچي چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزار ډویژن راګیر کړی وو خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب اودا وه او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دي کړي. ادارې اخر کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب په رنګ او صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې کابو ومومي او کوڅه په کوڅه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې کرنس کابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری آژانس په دې ورستیو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرته د رسېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. رویټرز خبری آژانس بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناټو د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا جمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نومبر په څلورم نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي دې ودانۍ ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلې وي. د اکتوبر په 26مه نیټه د 2.15 شدت دې سلسلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ملمې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسېدلی او داسې باور لری چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جماعت د چت را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وژل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اژانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو او مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وه چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیت او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولې دي. اژانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپله وسه زیاتې مرستې کوي. اژانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروسته د بهرنیو ځواکونو د 3000 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس په پام کې لري چې د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو څانګو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. په دې اړه نور حال فریبا ظاهره کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به یې له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایي ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه وو ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2014 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګي په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو شارګوټي کې چې پر یو سلشل جریب مځکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکې وویشل سوې. له تیرو 9 کلونو راهیسې په خوست کې د شوونکو د شارګوټو لپاره څلور سیمې په نشه سوې دي، خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب دي. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼیو کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې او امنیتي ارګانونو په لوځلو د غصب څخه خلاصه سوه چې شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملاً مځکې وویشل سوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیر راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګي کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصې او خونکو ته وویشي.
دا یو شهر کو د معلمینو د سیګي د خارګوټي په نوم باندې یو سلشل د ځمکه ده پکې 215 نمبر پکې ډیزاین شوی دی. علاوه والی دنه درې شهرکونه نور لرو، دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور درې چې غصب دي دې ته به ان شاء الله کوشش کوو چې دیوالی صاحب په کومک د امنیتي ارګانونو
یو تنخون کې چې په دې ځای کې ورته د حکومت له خوا ځمکه ورکړل شوې، په دې خوښو چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول.
نوم حکیم خان، 15 کلنه معلمي کړی دو، د معلم په نوم خرګوټه جوړیږي. ډیر خوښ یم افغانستان د اولین ارګان معرف وي چې افغانستان په فدراوي ملکي نه په فدراولې دي. زولته په کامه معاش سره دغه تملاتړ دی وا نن دی په دین ډیر فخر کې او بیا د یي چې مقصد میشته چا د قدر
مدنی فعال او د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د دا ډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به خون کې لا نور د خونې روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کړي.
خون کې د پردا رقم خارګوټي یا رقم نمرې ورکول کیږي، دا به ان شاء الله مو خون کې نرم تشویق شي، درسونه به واده وسرو کې مو مکتبونه مکاتب به ډیر پرمختګ وکړي. کوم خوندونه په دې کې چې موجود دي په بازار نه ولسوالۍ کې غم به ولایتي ادارې ته پېټه کوي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبی د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خونکو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کړي.
د خوست امکاناتو ته په کتو سره او د اجرات ما بولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمون حلی زری داوي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده و کې هم مستحق معلومینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کړو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کړو.
د یادونه ورده کڅه په خوست کې د خونکو د نمبرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړي شوي او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوي دي، خو بیا هم سیماوالو د خونکو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولې او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړی چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو ژغ پورته کول دي. د دې جرګې اعلان پرون یو شمیر لیکوالو په پېښور کې وکړي. نور حال د خالد خان په راپور کې واوري.
د پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د پاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندل لیکوال شاعر او سیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویل چې ډیر زر به په پیښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه په ورځ یو خبری غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پختو کانفرنس، پختو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پختو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
د دې لپاره موږ د عالمی پختو جرګه جوړه کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر سیاسي خلکو ته ټولو د چړومبی قدم د اتحاد لپاره مونږ قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړو. په کار چې دا نور چې کوم داشن قدم پورته کړو یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلې شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعدالله جان برق، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلسی عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډي کوي دوی ولې نه یو کیږي نو موږ داسې یو قدم اوچت کو زما خیال ده دا ټول پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل پکار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کیږي
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز پکار دی د شاعرانو ادیبانو دپاره په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بده مرغه زموږ ځمکه لړنه تنګه ده ولې نه جوړیږي اخر موږ د نورو ژبو دپاره مې احترام لرو د هغې کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولې
د عالمي پښتو جرګې مشر سلیم راز وویل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړېدی شي او د جرګې انتظام چلولو دپاره دوی به باراني هیوادونو نه هیڅ مالی بنگے نہ ترلاسہ کوي البته دوی پنړی کې شتمن خلکو ته خواس کوي چې د پښتو جبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوس هم د میرمنو پاړه د ځانګړي اونیس پروګرام تاندې هلی واره رسیدلې دی چې فرخنده اسد یې تاسو ته وړاندې کوي
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل نو هغې په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم
دا به هم باورې په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې څه کمی نه دی راغلی
سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی سکول ټیچرانې تللی دي میندو چې دې خپل ماشومان لیږلي دي
ګلمینا بلال د 1300 کلن راهیسې په اسلام آباد کې د یوې سرنیزې ادارې انډیویژل لینډ سره کار کوي هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کوم یو پاکستانی یم ځکه چې زما د مورنۍ چې هغه خیبر پښتونخوا نه ده او د پلار خاندان چې د غنجو بلوچستان نه ده نو بس سبب خو ډېر نه دی ویلی جی بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالج اعظم یونیورسټي اسلام آباد نه ماسترز مې کړی دی پېښور یونیورسټي نه هم نفسیات کې انڈیویژل اینڈ پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه تعارفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنلستانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې په ذمہ داری باندې په آزادی باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو اور خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي اور هغه هم زنانه پولیس دې برتی کړی وو چې دا د جنډر بیسډ وایلنس شي کوم دې هغه په حواله کار وکړو لیکن موږ جګې سره کار کول شروع کړ نو موږ ته پته چلل چې زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي مشکلات دي هغې په حواله هم موږ کار کوو بیا موږ کانفلیکټ باندې کار کوو د امن په حواله کار کوو اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې پنجاب کې سندھ کې فیڈرل ایریا خیبر پختونخوا بلوچستان ټول علاقو کې موږ کار کوو لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په جواب کې دا وایي
زما خبرې ټول هغه ته مسله خدای چې مونږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږ بنیادم ورته وو دا زمونږ بدقسمتي ده کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفاو او سدانه به ما چې غلط خفاو لیکن دا چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکه معنی ولار دي ناکه معنی چې ما یا تاسو څوک او درې پولیس والا غري نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته نو ټول اول چیلنج خدا دے اور تاسو اور تاسو چې کوم لسنر دي هغه په عزت په نگاه یا سره پولیس والا بھی هغه کې اور دا موږ اکنالج خدا اعتراف کو چې خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه اور تاسو د میډیا والا یا زه یا این جی اوز والا موږ به خو منډه وهو هغه لاکه هغه ځای نه لیکن پولیس والا موږ به هغه ځای نه به لړۍ منډه وهو پولیس والا چې دی هغه به ځای طرف منډه وای اور چې ناکه باندې یو بوم بلاسټ وشي یو حمله وشي پولیس والا ورکه شهید شي تو دو منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اما گئی ځای باندې یو بل کس ولاړی نو خبره دا ده چې په کال چې ټول ناول احترام موږ وکړو موږ هغې قدر وکړو چې د دې په وجه موږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ موږ ته دی هغه په د دې وجه دی بیا گانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بدقسمتي ده چې یو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي ځکه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاکھ خیر پختونخوا کې ورکوي ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 10 لاکھ ورکوي نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډکلیئر کړي چې دا آف کیوټي او دا دیسې هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بد شي کولم هغه ټایم وی نو پکار چې شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خزه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا دی چې پولیس کې خاص وخت خیر پختونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیغه چې دا هغه غریب په دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
گلمینا بلال یو کالم لیکن کی هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وایي کوشش یې دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیات تر چې ما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کې لا اهدا چې زمونږه خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږه وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې مونږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله مونږ کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پیس باندې به لیکلې دي دا مې هم لیکلې چې څنګه دا چې ادمنسټریټ اورګنایزیشن دي تنظیمونه څنګه خزا ځوانان څنګه ټارګټ کوي اور ضروری نه دا مونږ همیشه دا اورم خلک خبره کوي چې مدرسه ریفارمز پکاره دي مدرسه خو ځان ته یو شه دی دی مین سټریم میډیا کې هم تھرو ریډیو ټی وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو تھرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې دې معنی سونه زیات لیکلې شم او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې دلې هغه سکولونه هم دي دلې هغه هیلت کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي اور یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دی خلک خبر وي
پر روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نسی د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کې اهمیت او خاص طور پر خځې لپاره د ماشومانو لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان به ساتو او بچی به ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس بیا زموږ لاس کې دی دا زما بلیف دی ایمان دی نو اور زه وسه دا مو مېما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره وکړو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشه چې موږ پرایویټ ادارو ته بچي ولېګو اور دا سرکاري سکولونو کې وسه ملاشي اور سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ حجرو کې یا خپل کورونه کې سینه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه دونه اهمیت نه لري ټوله ښه خبره خو دا ده چې سکول ته بنیاد ماشوم ولېږي کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم چې داسې نجلۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو ته بک کرخا هم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کرستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناست ہوئے تاسو چرتا بس تا ناست ہوئے تاسو دا سیلاب دا کیمپ کی ناست ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جا خبریں ہم از دبی نو اغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اخی چی دا پسی زمان خیال کی دا ہم بغیر کومک کی چی دا اوشی
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د ریپورت تا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو اړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
حالات د وجه خو څه کمې نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شول دا ماشومانو په د هغې لکه نور هم دغه راغی، لکه بهادری او دلیري هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ څه راځي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو چې په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بندو.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تېرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلې. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 300 زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
برو سایډونو باندې ښځو جنکو دپاره ډېره زیاته مسله ده تعلیم له دې په دې زمونږ د مټه چې کومه ده نو په دې کښې صرف یو کالج دی زرګاو او آبادي، یعنې د فلکاو په زرګاو نه فلکاو آبادي ده که نه، خو دا ده چې دې ته لکه ډېر زیات کمی دی دا کومې ادارې چې دي د سکولونه شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمی دی په دې ایریا کښې او کالجونه لکه دا سهولتونه ورته نه شي کوي. ترانسپورټ مسله ده، یو د خلکو غربت سیوا دی. دویم دا ده چې هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي، هغو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي، په هغه وجې اکثر خلک چې نکۍ لري نه لري.
په تېرو څو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاده وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت مونږ ښه په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي د خپل شناختي کارډ سره او غواړي دا چې زمونږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي او بلکې لا هم لري پکې ډېرې جنکۍ. هر کلاس کښې چې کومې قابلانې جنکۍ درې یا څلور هغوی خو تر فرنټیر او د دې خو پېښور پورې کالجونو پورې ځي تلیم دي.
د پاکستان ډان وسپانه هم په خپل یو رپورت کې د پېښور د سمت خان کلی د یو داس سکول ذکر کوي چې درې واره وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه باندې کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفي استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بې کورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه تللی دی، اسکول ټیچرانه تللی دی، خپل ډیوټی کړی ده، دین علاوه ماشومان دي چې خپل ماشومان لیږلي دي اسکول ته. نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافق حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغه خولې ده.
سیمینا پریدی د اهم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغه ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونو لومړی کار وګرځي. داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.